سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. نن چهارشنبه د کب اتمه. تاسو زموږ اقتصادي راډیو نه اورئ. په موقعی د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره د فبروري پر 26مه د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ د شپږمې ورځې په لړ کې بنده ده. ټاکل شوی وه چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی تورخم ته ورشي او د فبروري پر 26مه یې پر صفر نقطه له پاکستاني چارواکو سره وګوري، خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله. مشال راډیو خبریال ته ویل چې د فبروري تر 26مه تر محکمه پورې له کابل نه کوم لاوی مذاکرات لپاره نه دی ورغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلی دي. د چهارشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت پر خپل اکسپانه کې د بقای په حواله لیکلي چې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ حق نه لري چې په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ د فبروري 26مه د ایران د نفتي محصولاتو د لیږد او پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص، شرکتونه او د تیلو لیږدونکي د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې ایران د خپل اټومي ګواښ د بالستیک توغندیو پروګرام او د ترهګرو ډلو ملاتړ سره د نړیوال امنیت بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لویدلو له امله د مړو شمیر لږ تر لږ شپږ څلوېښتنو ته لوړ شوی. دا پیښه د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خطوط مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې لس نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکور شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی. په سودان کې د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوه او د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې له 12 میلیونو څخه ډیر خلک بې ځای شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنې کړې دي. دا ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملي په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي. په ځانګړې توګه هغه د ماشومانو د ښځو په برخه کې دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبه په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان روغتیا د جوړښت ساتلو لپاره کړی دی. او همداراز د چمپیونز ټرافی په یاد اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان نن انګلستان سره لوبه لري چې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی دی او دغه لوبه وس په داسې حال کې روانه ده چې افغان د افغانستان ملي لوبډله توپوهنه ماویه هم په د توپ اچولو واری دی. دا چې لوبه څنګه روانه ده دا وړاندې په خبرونه کې تاسو له موږ سره تعقیبولای شئ. دغه خبری ټول کې تمو زفرشته صحا کار کولای کو. په دې خبرونه کې د تازه د کرکټ یا د اتلانو د جام د لوبو د ډګر نه تاسو تازه راپور او گزارش لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان هنرمندانو د یوې ډلې په حق له هم راپور شته چې دوی خپل اثر فضا ته استولې دي او همداراس په افغانستان کې د وروستي او سیلابونو په اړه هم راپور شته.
نو تاوانونه خیره سولې دې مده کې ویوړلې وروره پسونه ویوړلې ډیر مصرفونه مو پکړی وو کودونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وسه خپل سر نو
دغه غږ وروستۍ برخه وی هم دغه سیلابونو په اړه راپور وړاندې خبرونه کې را سره په تفصیل اوریدلای شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خره غلاس خبری ټولګې ته د دی ورځې د خبری ټولګې پیل د کرکټ له سیالي کوو څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې هم د خبر وکړه نن په پاکستان کې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له انګلستان د انګلستان له ټیم سره روانه ده په دا چې افغانان په پاکستان کې د اوس د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي خو د دې سختۍ سره سره د دوی اندېښنو سره سره دغه کډوال میدان ته ورغلی دی خپل ټیم تشویقوي او خپل خوشحالي لمانځي دا چې دوی څنګه د خوشحالي لمانځي په دې راپور کې واوري د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شیبه رامنځته کړې دي پسلګونو افغانان لوبغالی تزي تر څو د خپل خوخي لوبډلې لوبه وګوري هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي
ان شاء الله صحیح لمنیم افغانستان په تیر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه افغانستان دې ټورنمنټ ته یو پیاوړې لوبډله لېږلې ده دوی په دوبی کې تمرین کړي او دلته هم تمرین کړي ده
دلتا په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتلال لږو محدودیتونو سره مخ دي په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتې دودي او ډيري په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتلولۍ ټرافي اصلي کوربه دی دغه راپور مو واورید چې افغان کډوال په پاکستان کې د سختۍ او اندېښنو سره سره بیا هم د لوبډلې د تشویق لپاره میدان ته ورغلی او دغه خوشحالي لمانځي اوس هم د تلیفون په لیک را سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی کریم صادق را سره وصل دی صادق صاحب ډیر زیات مننه چې موږ بلنه مو منله خبرونه ته خره غلس کده نننې لوبې پاک لراته وي اتمن تاسو هم تعقیب کړئ د خلک بس تاسو غک هم اوري لوب څنګه روانه
او څنګه ارزوي د لوبه بسم الله الرحمن الرحیم زه هم خپل نیکی هلی او سلامونه ټول اوریدونکو تاسو ټول ته وایم او ډیر زبردست لوبه او شو نن د افغانستان له خوانه په سر کې د افغانستان ټاپ درې دانی لوبغاړي زرو سو زیدل د ابراهیم زدران نن نه لوبه واقعاً ډیر د سټایلو دا چې سمره هم صفاتو کړي کما دا په زمره یو غټ سټیج باندې د انګلند غونډې مضبوط بولینګ لاین اپ خلاف چې ټول پاس بولرانه ډیر کوي تیز سپیډ سره بولینګ کوي د دوی په خلاف د افغانستان له خوا تر ټولو زیات منډه جوړونکې شو یو سل واوی ار منډه خپل خپل ځان جوړ کړلې چې فائدہ افغانستان ته وشول اندې تر څنګه ورسره عظمت عمرزي اشمت شهیدی او محمد نبی د افغانستان هغه 500 اوریس ټوټل 2023 رنګه ټارګټینګ لستان غونډې لوبډله تور کول زمال نظر یو ډېر ستر ټارګټ وو د افغانستان د کرکټ ټیم یو ډېر ښه کمبیک وو چې په ډومبۍ لوبه کې د افریقا نه ماته خوړلې وه او ان شاء الله لوبه اوس ډېر جالب حالت رسیدلې ده او ان شاء الله کول ډیر لاند وخت کې ان شاء الله د بریا شهیدان وسیبو
صادق صاحب څنګه چې تاسو هم تجربه لرئ د دغه شیبو تاسو هم دغه لوبي کړی دی په دغه وخت کې څه فکر کوئ د اوسنی حالت سره سره افغان لوبډله باندې نه لوبه وګټي
موجوده وخت کې افغانستان لوبډله ډیر ښه پوزیشن کې ده او یوازې د هوش نه کار اخیستل په کار دی بالران به ډیر زیات فشار په ځان را نوړي ځکه چې د انګلستان لوبډله هم تر فشار لاندې ده ځکه که هم د غلوب ویلي نو ټورنمنت څنګه مستقیما بار کیږي. نو افغانستان روستي شپږ اورونه دي او عظمت عمر زای ګلبدین او فضل حق فاروقی به تر سره کوي. یو خکیچ یو خرن اوټ سره به انګلند دغه بیټینګ لائن اف ټول ختم شي او هغه خري درې بالران چې دي نو هغه هم دغه سي پاور کې د لس منډ پوره کولو هدف ورته ستونمن وي. الله دې وکړي چې دغه پارټنرشپ چې اوس روان دی د جی روټ او دغه بیټسمن دغه کې یو لوبغاړی له لاسه ورکړي. نو انشاءالله باورې یم د انګلستان ټیم هم خپلې هغه قیمتي وکټې د لاسه ورکړي دي او د افغانستان ټیم خپله ټوله انرژي او توان تر اوسه پورې په کار اچولی دی. انشاءالله الله نو امیدوار یو چې انشاءالله افغانستان به دغه لوبه ګټي.
صادق صاحب څنګه چې تاسو مخ کې اشاره وکړه افغانستان تیر ورځ له سویلي افریقا سره لوبه درلودله، په هغه لوبه کې افغان لوبډله یو څه کمبود پکې وو، یو څه ستونزې وې په لوبډله کې، تاسو فکر کوئ هغه ماته شاید د دې باعث شوی چې د ملي لوبډله په پوره انرژي سره دا ور میدان ته راغلی او داسې یو لوبه تر سره کړه چې واقعا ټول ورته په مینه ناست یو دغه سي خوندور شي به لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کړي؟
بالکل، افغانستان ټیم نه اوس ډیر زیات توقعات دي د مونږ د ټولو کرکټ مینوالو، د مونږ ټولو افغانانو ورنه ډیر هیلې دي چې هغه په تیر نړیوال جام کې همداسې په شل اووریز او پنځوس اووریز کې ډیر ښې لوبې وکړلې، په لیټرل سیریزونو کې غټ غټې ملکونو ته ماتې ورکړه د جنوبي افریقا په شمول. نو د هر میدان یو خپل مختلف کنډیشن دی کرکټ له حساب نه. نو د کراچی پیچ د مونږ بیټسمنانو لپاره لږ ستونزمن ثابت شو، ځکه چې هغه پیچ ته خاوره هم د مال نظر د استرالیان ورته راوړل شوې ده، کم ځای باندې چې وشتم ځای ورته ویل کېږي. نو دا د لاهور پیچ د تیره ورځ د استرالیا او د انګلینډ لوبه شوې وه، د انګلستان نه درې نیم سوه رنزه ټارګیټ چیز کړ. نو دغه لوبه دغه د بیټنګ لپاره جوړه وه، خو دا چې د افغانستان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه بایللې وه او مورال یې هم لږ ځای په شوی و. نن چې کوم بیرته ښه راتګ وکړو او یو ډیر قوي بایلنګ لاین اپ خلاف ډیر یو غټ ټارګیټ ورته ایښی ده، نو انشاءالله دغه میچ ګټلو سره زموږ لوبډله به بیرته هغه خپل مورال لاس تر لاسه کړي او په راتلونکي کوارټر فاینل لوبه اختیاریږي. چې که موږ دغه لوبه ګټو نو استرالیا سره موږ لوبه کوارټر فاینل ده، هغه هم د راولپنډۍ په پیچ باندې ده، هغه ځای کې هم زموږ د سپینران دپاره پیچ به انشاءالله ډیر جوړي، بس یوازې زموږ بیټسمینان هدي عقل همدغه سي چې پنځوس اورونه پوره ولوبوي، دو نیم سوونه نیولې تر دوه سوه اتیا پورې ټارګیټ استرالیا ته ورکړي، افغانستان ټیم انشاءالله کولی شي چې په سیمی فاینل ته هم ووځي. خو الله پاک دې وکړي چې دغه نن لوبه د افغانستان په بری باندې تمام شي.
مننه صادق صاحب، که په وروستي شیبو کې دا هم راته وایي تاسو اتمن په افغانستان کې یاستې، د ملي لوبډلې دغه بریا به د افغان وګړو د پاره د نن په هیواد کې په دغه وسنۍ حالاتو کې څومره ارزښتمن دي، څومره به خلک خوشاله شي، بیا به خلک سړکونو ته راوځي او دغه خوشحالي به ولمانځي؟
بیل شکه نن سبا کرکټ د افغانستان د ټولو لوب سر کې قرار لري، ځکه چې ډیر زیات تعداد کې مینوال او خپل لوبغاړي لري. افغانستان اوس په څلور درش ولایتونو کې تقریبا کرکټ لوبې کیږي، اکیډمیانې دي، ګراؤنډونه دي، همداسې ځوانان لوبې کوي. او افغانستان کې موجوده وخت کې د کرکټ ته خلک ډیر زیات خوشحالیږي، بریاته او هغه هم بیا دغسې یو هیواد چې هغه دغه کرکټ لوبه بنیادګرانو کې راځي. انګلستان دغه لوبه جوړه کړې ده او بیا د انګلستان نه نورو هیوادونو ته تللې ده، او بیا د افغانستان غوندې یو ټیم چې ډېر کم سابقه لري په کرکټ کې او بیا راځي انګلستان ته مسلسل دویم ځل باندې ماته ورکي. الله دې وکړي چې اوس دغه ماتې ورکي. نو د مال نظر زه خپله چې دومره خوشحالیږم، نو انشاءالله د افغانستان ټول څلوېښت میلیونه ولس به دغه بری باندې ډېر زیات خوشحاله شي، او الله پاک دې دا خوشحالي د افغانانو په نصیب کړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی کریم صادق را سره د تلیفون په لیکه وصل وو. تاسو زموږ غلازادي رادیو نوري پاتې راپورونه هم را سره اوریدل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د طالبانو حکومت لپیخو سره د مبارزې چمتوالی ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې درنو روختونو او سیلابونو لسکونه کسانو ته مرچوب لاړولې ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه اچوي دي چې د تیرې ورځې سختو روختونو پکې د ځاني زیان ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورختونو او سیلابونو شپږ دیرش کسان مړ کړي او څلوېښت نورې ژوبل کړي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د دغه بارانونو او سیلابونو له امله دغه راز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړې شوي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جان سایق په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي،
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا شپږ دیرش کسه هیوادوال شهیدان شوي، څلوېښت کسه هیوادوال ټپیان شوي دي، دوه سوه څلوېښت کورونه په مکمله توګه او یو شپېته کورونه په قسمي توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
نوموړي ویلي چې د زیانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او ژربله خلکو سره مرستې هم وشي. سایق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د بیرته پرانیستلو هڅې روانې دي. که څوم نوموړي نه دی ویلي چې په وروستیو سیلابونو او ورختونو کې په کومو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوښتي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلۍ او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فراه بیا تر ټولو ډېره ځپل شوي. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پشتیرود ولسوالیو کې سختې ګلۍ او سیلابونو دوه ویشت کسان مړه کړي او څلور یې ژوبل کړي دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ یو اوسېدونکي غلام الله ازادي راډیو ته وویل،
فراه ولایت د قلی کا پشتکو ولسوالۍ اړوند د ګجر آباد په بکوا ولسوالۍ کې بیلابیل ولسوالۍ کې ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او له بده مرغه ډېر شدید توپانونه وه، جلۍ وه، باران و باد و، چې موږ هم د هغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسېد او ټوله شپه بېګا بدون سرپناه ناست و، موږ کورونه ویجاړ شوي دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو له امله پکې پنځلس کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې یو اوسېدونکي محمد اغا چې د سیلاب له امله یې کور نړېدلی ازادي راډیو ته وویل،
ټوله سړکونه او کورونه خامک کورونه بعضې چپه کړل او خلکو ته د مالي د خوا ډېر تاوان ورسوي او بعضې خلک پشکې خوږ مرم سول. زموږ کور هم دغلته را چپه سو او خو الحمدلله موږ پکې یو څوک نه دی مړ سوی، خوش سوی، خو مالي تاوان ډېر راته راورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او اورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو له امله لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سختو واورو له امله د سالنګ لویه لار د ترافیکو پر مخ وتړل شوه چې نن چهارشنبه ماسپښین د راپور تر لیکلو هم تړلې وه. د بامیان، دایکندي، بدخشان او تخار ولایتونو له ځینو سیمو هم د سختو واورو د ورېدو په پایله کې د ځینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر دوه زره څلورویشت کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمېرو له مخې لږ تر لږه درې سوه پنځلس کسان یې مړه او له شپاړس سوه ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له دوه زره ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
تاسو زموږ کا آزادي رادیو نه اوري، په سیلابونو او د افغانستان په وضعیت باندې تاسو راپور واورید. اوس هم په دغه برخه کې د افغانستان د کندهار ولایت یو اوسیدونکی د محمد کرم په نوم دی چې په وروستیو سیلابونو کې د خپل کورنۍ څو تنه له لاسه ورکړي او په سر کې موږ ترې پوښتنه کړې ده چې دغه پیښه څنګه دوی ته دغه رامنځته شوه او څنګه دوی خبر شول چې سیلابونه راځي. په دې اړه دغه مرکه واورئ.
پرون نوړ مورس تاسو کی طرف پیر څل د خونه را باندې ونړې دل از ما یو کښ یو مې مینا و یو مې لور و د سلور و پر څه کو او یو مې زین د شپږ کار د درې سره په کله نو کښ نه مې په شي کې و پاشم په شي کو د غې په شي ما دې کښ د پاشم او د کښ نه لاس ما تو هغه خو لا خپل افشان بوت بیل تر دوه ما وای دا دلته مجرته وکړه او دلته دائم زرا غلا هم دلته زما زما زوی دی او زما لور ده زخپل مده ایب
تیر اورز د پیخ څنګه پایل شو ما مخ کې د دینه چې سیل راسی مبارانونه وریدل تاسو په دې پویدی خبر وای کنه وای خبر چې سیل راسی
یا دا خدای چې سپیر سول چې د شپې باران شټ شروع سو د تد از مر د خونې دیوال تر مسجد وو مسجد میراب جوړوي کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو مو د از مر دیوال وو دا لاندې لاندې کور چې زرخانی ویل ور کور چې زما خونه و پر انو د زرخانی د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و نو زل ور پروتم لاندې نور خلک پراته و بیا د شپې پر یو بجې باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې د اوبه خور سره وبس څه کومک سره وک بیا زه پر یو بجې ورلم دا غي سره کومک وکي وبه مې راوېستلې انو دا غي سره د مسجد سره مې راوېستلې هغه په هغه شپه مې خپل کښنیان وېستلې او ما زه لاړم په کور کې تاسو له مان توکن بلې با هیڅ مشکل به پېښ نشي هغه چې مې سار اته بجې وچ راووتلم زموږ دیوال د باندې خاص درس کړیو زه خارې ته روانم د دوه مومنان هم سره ووتل زه چې بلته واپس کی دا دیوال ته چې موږ کتل چې درس یې کړی دی برزر کې موږ کاکس ول چې مال دا دیوال را مات نکي مات نشي دی خو نه خسته در لاندې نشي نو زه سم د سټیبلته روان شوم چې غوښتلم چې دی راو باسم دا زما بل نور چې زما سره ووتل یو دام را سره ولاړ ټول چې په خونی کې شک شې شو ول سرایت ول نه ول خونی ته شک شې شو ول غد رب بسم الله زرخانه ورنې ده دی ګرځ در لاندې سلام چې په خونه لور پر زرخانه پر سر باندې خونه و هغه خونه مر باندې رب سره ونه لیدل یو د زرخانی سره ونړی دی د ته لاندې لاسولو بیا زمرد خونی سره هغه سره باندې را ونړی دی نو ګډران د بلکان ګرد په پرتو ازما یو کورونا مې یو یو ملرو یو می زیو دا 3 په کولار
کا دا غلور د چټا پیش ولا دا په چې شي ټپیش ولا چې شي په ول وې دا څنګه د دې لاس څنګه ټپیشو
دا خو زه بلته چې کورته مې راوز غستلې د زما مشر دی او دا غنور چې مې زما سره یو ځای راوتل بلته چې ما وز غستلې غوښتل چې دی راو بسم په دا حال کې د زما لورم ما سره روانه و په دې ته زما فکر نو د زما در شاو چې د زرخانه ونړې تل دا مر سره وولېدل اخو بس د زما سره و دې چې چې مو اورې د دامې چې راوېستل دا مې خلص خلاص ورکړ او مې مستل خلاص مې ورکړل اول زه خوم د باندې هغه بچاو سره نور مومنان تکولا
تخپل څنګه تخپل وضعیت څنګه ده
زما بس دا یو پښه زه خو چې دا ولاس ولما بس پکې ودرې ته دا یو پښه مې نیم ګارډر رایلس ده د پښه باندې او پر دا ورځ مې بلوک رایلس ته نور بيدارم بس دا پښه دا ورځ مې خوښ سول نور بيدارم بس په دا حال کې دا خوښم مون په دا حال کې مې ژر دا شان جنې استکول د مؤمنان مې راشتل هغه بس مؤمنان خدای پاک نه پېښو خالي بس
حکومت مرستې سوي دي تاسو سره که مرستې سوي په کومو برخه کې سوي
میاشتې کله کوم ځای غوې رالی پرون یو 10,000 افغانۍ مشتره کړي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
متحده ایالاتو او اوکراین دی وی مسوده په شرایطو موافقه کړې ده چې لمخې به واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته لاسرسي عمومي په دې اړه د راپورته وکړي.
سونه وړاندې نادر ځمکني عناصر قانون او نوري طبي سرچینې په اوکران کې د روسي د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې یوازې یو بل عمل اخره کړي، خو اوس هم دا توکي د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په مرکز کې دي. متحده ایالاتو او اوکران د یو تړون د مسودې په شرایطو موافقه کړې چې لمخې به واشنگتن د کیف د ملاتړ په بدل کې د اوکران طبي سرچینو ته لاسرسي عمومي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو خبری څنګه په وینا د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 15مه قوي خینه خانوی چې یو تړون پر چوکاټ اصلا شوې ده او د اوکرين ولسمشر باید د لاسلیک لپاره د دیونې په پای کې واشنگتن ته ولاړ شي. دا خبر ورسلاغ خبر شي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلان لري چې د دیونې پروسوي کې واشنگتن ته د یو تړون د لاسلیک لپاره سفر وکړي. د اوکرين ځینی دولتي سرچینو د نوم نه خدل په شرط ویلي چې د امریکا او اوکرين ترمنځ په دې تړون کې په اوکرين مهم معدنونه او نور طبي سرچینې لکه تیل، ګاز او نور شامل وي. مخکې له دې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي د مدني موادو د تړون د پخوانی مسودې له لاسلیک کولو څخه انکار کړی وو او ویلي وو چې په مسوده کې د اوکران لپاره هیڅ ډول امنیتي تضمین نشته. ریوټرز خبري اژانس راپور ورکړی وو چې دا لاروخانه نه ده چې آیا اوکراین توانېدلی چې هغه امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي چې له متحده ایالاتو څخه یې غواړي، یا به یوازې د واشنګټن څخه ډیری پوځي مرستې ترلاسه کړي چې په بدل کې به یې امریکا ته اجازه ورکړي چې د دې هیواد مدني سرچینو ته لاسرسی ولري. له موضوع یې بخبر سرچینې ریوټرز ویل چې د کیف او واشنګټن ترمنځ اوکراین ته د نورو وسلو د مرستو لیږلو په اړه بحثونه هم لا روان دي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. کیف دا اعتراض هم کړی و چې واشنګټن غواړي 500 میلیارد ډالر په ارزښت د اوکراین طبي شتمنۍ ته لاسرسی ومومي، خو له اوکراین سره د متحده ایالاتونو مرستې ډېرې کمې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوکراین به د مدني موادو د تړون د لاسلیک په بدل کې څه ترلاسه کړي، وویل چې متحده ایالاتو تر اوسه پورې کیف ته د پوځي تجهیزاتو په ګډون 350 میلیارد ډالر مرسته ورکړې ده. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به څومره وخت اوکراین ته پوځي وسلې ورکړي، وویل چې دا ممکن د یو څه وخت لپاره یا شاید تر هغه وخته پورې دوام وکړي چې موږ له روسیې سره موافقه وکړو. خو د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وړاندوینه وکړه چې په اوکراین کې جګړه چې اوس یې 3 کال ده ژر پای ته رسیدلی شي، خو هغه ونه ویل چې دا کار به څنګه کیږي. اوکراین په خپلو طبي زیرمو کې د هغو 3 مادو څخه چې اروپایي ټولنې ایتی بللې 2 لري. په دې زیرمو کې صنعتي او ساختماني توکي، قیمتي او غیر اوسپنیز فلزات او ځینې نادر ځمکني عناصر شامل دي. د اوکراین د ګرافایټو زیرمې هم د نړۍ د اکمالاتو 40% جوړوي. دغه مواد چې د برېښنایي موټرو، بیټریو او اټومي ریکټرونو په جوړولو کې مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي ناورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي. په دې اړه د راپور ته پک شي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشتوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې زوريږي. ډبلیو وی پی پرون سه شنبه د فبرورۍ 15 په یو ویډیو بیان کې چې په ایکسپانه خبر شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمه ایز مسول سمیر وان ملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 4 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونه د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم، زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوی دی. زه هغه څوک وم چې د کورنۍ مسؤلیت مې درلود، پلار مې مړ سوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما ته په غاړه دي. آن د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمې په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپالې لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړیو خو هیڅ پوښتنه مکوي، کوړه اخلو اوریزی پات کیږي، کوریزی اخلو غړی او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او که خوراک ترتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سره صلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی او کړی. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واکته تر رسیدو وروسته یې د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک لپاره پراخه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې پام وکړئ د دې ساتلندو خبرونو ته.